ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
ಸ್ಟಡಿ ಮಸಿಯವರು ದುಂಕು ಅವು ಕತುಂಕು ದಾದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ಅವು ಟಿವಿದ ನಂದ ಜುಮೆವ್ರಾಸ್ ಕಾಲ್ ದ್ವಜರಶ್ ಪಾಡಸಂ ದ ಅಪ್ರಿಲ್ ದ ಮ್ಯಾಸ್ತಿ ದ್ವವಿಸ್ತಮ ನೇಠದ پا پاکستان کی وقت سوئی دی دا مخصن لس بجے پا افغانستان کی ننی میں او دلتا پا واشنگٹن کی دا غرمی دو ایوہ بجا دا دا وائس اف امریکا ڈیو ریڈیو یو واسا تا خبری خبرونه کی زیم ستاس کور بنا کلسم کا کر
او زش پاک مومن
پا دا خبرونه کی تاس تا شراغ لاست ویو او پا دا خبرونه کی ستاس تا پار دیر مهم خبرونا ریپورٹونا مرکی لرو خو اول در تا ویو سی دا خبرونو سر تکی سدی
د پاکستان وزیر اعظم چیف جسٹس ته د پاناما لیکس په حق له د پلټنو لپاره د خط د لیګلو فیصله کړی دا وزیر اعظم څو شیبه وړاندې قام ته خپل وینا کې ویلي کچره دغه په د باندې ثابت شول چې ګینه په غیر قانوني توګه دغه پیسې نورو هیوادونو ته د کمپنیانو یا د شرکتونو د پرانستو لپاره استولي نو دی به د خپل څوکۍ څخه استعفا ورکړي
او د پاکستان د قبایلی سیمې د قدرتي افتونو د شغرونې عمله وای د روان کال د نومبر تر میاشت پورې به لشتر لږه 200,000 کورنۍ خپلې سیمو ته لیږي
او پاکستان تا د افغانستان د کډوالو وزیر د سفر په محل ګډ خبری کانفرنس ته د سفران د وزیر سره ویل شوې دي چې د دواړو ملکونو چارواکي امید کوي چې په راتلونکو دوو دریو هفتو کې به د افغان کډوالو د رجسټری عمل شروع شي
دا او یو نور شمیر ریپورتونه به تاسو ته په خبرونه کې وړاندې کوو موږ سره اوسئ
ګرانو قدرمنوردونکو د ډیو رادیو د ټي وی او ساته خبری خبرونه ته نیخ پنی غد واشنگټن ډي سي نه غواګیي د نن ورځې مهمه ستوري مهمه قصه د پاکستان د وزیر اعظم وینا او د پاکستان د واکمن غون لخوا سپریم کورټ ته هغه خط لیګل دی چیف جسټس ته چې ګنې دی د پاناما لیکس په حق لباندې چې کوم د غیر قانوني توګه پیسې نور ملکونو کې د کیښودو پټ معلومات سرګند کړی شوی وو په هغې باندې دی کمیشن جوړولو ته تیار دی دی د سپریم کورټ جج یا د چیف جسټس څخه غوښتنه کړې ده چې دغه کمیشن دی جوړ کړی شي او به طرفه پلټنې دی وکړی شي څو شیبې وړاندې د پاکستان وزیر اعظم قام ته وینا وکړه او دوی ویل چې کچرې دغه خبره په ده باندې ثابت شوه نو دی به د خپلې څوکۍ څخه استعفا ورکوي خو که ثابت نه شوه نو مخالفه ډلې به ضرور د قام نه معافي غواړي په دې باندې زموږ همکار محمد اکرام سټوډیو ته موږ سره راغلی دی ناستې ورته هرکلی کو محمد اکرام په خیر راغلی
ډیره مننه اشفاق محمد
که زموږ اوریدونکو ته تاسې د دغه وینا مهمه ټکی تر ټولو وړاندې ورڅرګند کړئ
نواز شریف دا په دویم ځل باندې وینا ده چې د پاناما لیکس یا د پاناما پیپرز چې کوم خبرونه په میډیا باندې رالل چې د نواز شریف کورنۍ په بهر هیوادونو کې په غټه کچه باندې جایدادونه لري نواز شریف تر ټولو چې کومه غټه خبره نن په دې وینا کې یا تقریر کې و هغه دا وه چې کچری په ده باندې الزامات یا چې کوم تورونه دي هغه ثابت شول نو دی به استعفا ورکوي دوی ویلي چې د پاناما پیپرز د پلټنو لپاره د کمیشن جوړولو لپاره د سپریم کورټ چیف جسټس ته خط لیکلی دی او د دې فیصله هم شوې ده او نوموړي دوی ویل چې کمیشن څه سفارشات هم ورکړل نو دی به هغه مني خو د دې سره دا هم ویل کچرې په ده باندې کم ثبوتونه لګولی شي کم تورونه لګولی شي شوي دي هغه ثابت نه شول نو تورونه لګوونکي به د قام نه معافي غواړي او د دې به جواب هم ورکوي د ده په دې خبرو کې یو شمېر اړخونو ته اشاره هم وشولې چې د سره په تېرو وختونو کې کم ظلمونه شوي دي د څنګه بهر ته لیږلی شوي د پوز باندې هم د په پټ انداز کې نیوکه وکړلې او دوی ویلې چې هغه وخت کې چاولې تپوس نه کوو چې د یو جمهوری حکومت ختم کو د بهر ملک ته ولېګو او د دې کورونو ته تالې ولګولې شوې
بل اکرام هغې په دغه خپلو خبرو کې دا خبره هم وکړه چې ګنې په دې ملک کې ججان دوه ویا ججان هغې د خپلو روزګارونو نه اخوا کړی شول بیا په دغه ملک کې د هغې میں احتساب په کار ده چې وشي د دې ترڅنګ د مل دننه نور ډېرې داسې مسلې وي چې هغه د یوې ادارې اړخ ته دغه اشاره و چې ګینې دغه ادارې سره تر دې وخته پورې چا کوم احتساب نه دی کړی او یوازې د ده یا د جمهوري پارټۍ د خلکو سره یا د جمهوریت چې کوم سیاسي پارټیانې دي د ملک د هغې سره د احتساب خبرې کیږي کله چې په واک کې راشي. نو د هغه دغه اشارې په کم کم ځایونو کې په دغه خپله وینا کې کړې دي.
هغه یقینا په ډېرو ځایونو کې دا کوشش وکړو چې نمونه وانخلي خو هغه طرف ته اشارې وکړي. د پرویز مشرف طرف ته اشاره وه چې څنګه هغه دومره په غټه کچه باندې ججان یا قاضیان لرې کړل، هغه نه چا تپوس ونه کو او د ده حکومت یې برطرفه کو، هغې طرف ته هم اشاره وکړله. نو دا کوم یو ځل نو په ډېرو ځایونو کې وکړله او زیاتې دا کوشش وکړو چې ګینې د ده سره په تیرو وختونو کې هم زور زیاتی شوی دی، دی بې ګناه دی او په تیرو وختونو کې هم په ده باندې داسې تورونه لګولی شوي دي خو تر اوسه پرې ثابت شوي نه دي.
خو اکرام، بعضې څېړونکي دا وایي چې د وزیر اعظم او یا د هغه په بچو باندې یا په کورنۍ باندې چې کوم تورونه د پاناما پیپرز نه ښکاره شوو معلوماتو کې لګول شوي دي، وزیر اعظم د هغې صحیح ځواب اونه که چې د هغې سره دومره مال حال دولت او دا پیسې هلته کې په څه شکل راغلی یا څنګه دغه وه سمو فکر دی. دغه وینا باندې څېړونکي څه وایي چې ګینې د پاکستان ولس او یا مخالفه سیاسي ډلې هغه مطمئن دي؟
دا به ډېره ګرانه وي د نواز شریف لپاره چې هغه قام مطمئن کی په داسې وخت باندې چې میډیا هم ډېره آزاده شوې ده او هغه هر څه چې ده باندې کوم تورونه لګولی شوي دي دا په د پاکستان اپوزیشن خو به پرې لګول، خو دا د یو بهر ادارې نه راغلي دي. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر سید خورشید شاه څو شېبې وړاندې چې د وزیر اعظم نواز شریف د وینا پر دې عمل کې هغه کمې خبرې کړې دي، نو هغه دا په واضح وویل چې دا تور خو مونږ نه دی لګولی، دا د بهر ادارو نه لګولی شوی دی او مونږ غواړو چې هغه دې وضاحت وکړي چې د ده کوم تورونه په ده لګولی شوي دي، دا صحیح دي او که دا غلط دي. د پاکستان پیپلز ګوند چې کوم ویان دی فرحت الله بابر، د هغه لخوا چې کوم مختصر بیان راغلی دی هغې کې ویلی شوي دي چې د وزیر اعظم په تقریر یا وینا کې کومه نوې خبره نه وه او هغه د خپل ځان زیات وضاحت کوشش کړی دی،
د خپل صفایي
د خپل ځان کوشش کړی دی چې هغه څه ووایي. بل د ده په وینا کې داسې په هغه څه چې بهر ملکونو کې د ده د اساسو تورونه لګول شوي دي په هغې باندې هم زیات څه ویلي نه دي، خو بس صرف همدغه ویل چې د ده سره په تیرو وختونو کې زیاتې شوی دی. د پاکستان تحریک انصاف رد عمل ته کرا شو، نو هغوی ویلي دي چې په دې کې دي د انټرنیشنل یا نړیوال آډټ فرم چې د هغې کتنه کولی شي هغه دې هم په دې کې شامل کړی شي چې کم کمیشن جوړیږي او دا یې هم ویلي چې دغه کمیشن دې څه کارونه وکړي چې د بهر ملکونو ته کمې پیسې وړلی شوي دي، که هغه په کرپشن کې راغلی دي، که هغه په کمیشن کې، دغه هر څه ته دې کتنه وکړه شي او د دې تر څنګ د پاکستان نه چې کمې پیسې بهر ملکونو ته وړلی شوي دي او یا د بینکونو نه په عربونو چې کمې پیسې په قرضو کې اخیستلی شوي دي او هغه چا ته معاف شوي دي هغې ته دې هم کتنه وکړه شي.
ډېره مننه محمد اکرم ساسي، ډېره مننه. ګرانو قدرمن اردوونکو، تاسو د ډیوا رادیو سهرنۍ بخښنه غواړم ماخمنۍ خبرونه ته نیخ پنیغه د واشنگټن ډی سي نه غوږ یو دا د ټي وی او ساته خبری خبرونه ده. د پاکستان د وزیر اعظم چې کومه وینا څو شېبې وړاندې قام ته وکړه، نو په هغې کې د خپل ځان د صفایي کولو هغه ډېرې هڅې وکړي او په دغه هڅو کې هغه دا هم وویل چې همیش لپاره د ده سره زیاتې شوی دی او د همیش لپاره د هغه ادارو لخوا په هدف کړی شوی دی، د کوم ادارو په خلاف چې تر دې وخته د احتساب لپاره ډېرو سیاسي پارټیانو چې دې وخت کې د ملک ځان چمپیون ګڼي د جمهوریت هغې کم غږ نه دی پورته کړی، دی خاموش پاتې شوی دی. خو په دغې باندې د پاکستان نور چلنکار څه وایي؟ آیا دغه چلنکار وایي چې ګینې د وزیر اعظم دغه خبرې اترې دا سمې خبرې وي او که نه دغه دته یو موقع په لاس ورغه او د دغه موقع نه د پیدا واخیسته چې خپل قام ته د خپل ځان د سپینولو یا خپل ځان د پاکولو کوشش وکړه. د دې لپاره زموږ همکار رحمان بنوري صاحب سټوډیو ته راغلی دی، هغه ته هرکلی کو. رحمان بنوري صاحب خیر راغلی.
ډیره مهرباني اشفاق صاحب،
ډیره مننه ستاسې، او مایک هم تاسې ته وسپارو چې زموږ اوریدونکو ته
بالکل پوره تفصیل ورکړي. زه خپل اوریدونکو ته یو پریزنټیشن ورکوم چې پاناما لیکس تر اصل کیسه څنګه وو، څنګه شروع شوه. د ټولو لومبه پاناما رسوای چې دا د دې شروع شوه، دا په 3 اپریل 2014 باندې دا پیپرز لیک شوه. د پیپرز لیک کېدو مطلب دا دی چې دغه ډاکومنټ چې دی دا میدان ته راوتل، او په دې کې 2,14,000 افشور کمپنیانې، یعنی هغه کمپنیانې کم چې په دنیا کې غلا جوړ شي، دنیا مالدار خلکو پکې خپل پیسې انویسټ کړي وي، داغه مطلب دا د پاناما رسوایی مطلب دا چې دا خلک د خپل سیمو د خپل هیوادونو د خپل ملکونو پیسې دغل تک دي، او پاګه ټیکس نه ور کوي، د خپل هیواد کې ګټل شوی پیسې التوړي. خو دې کې مهمه خبره چې واغه پاکستان او د پاکستان د خلکو لپاره، زه د پاکستان خلکو ته وخم چې په دې کې ټول نغټ لکه څنګه سوشي به مخ کې تاسو کتل چې د وزیر اعظم نواز شریف کورنۍ چې دا هغه په دې کې نمراغه، او داسې که نور امبلا کورنۍ خو زاول د نواز شریف د کورنۍ خبر کوم، یعنی پرې کې د نواز شریف لور مریم نواز شریف، پدې کې د نواز شریف زوی حسن نواز شریف، او پدې کې حسین نواز شریف، دا غو خپل کمپنیانی دي، او هغه کمپنیانی چې دي باغې تور دا پاکستان کې پتور دار چې دي چې کوم پیسې په پاکستان کې ګټلې دي، هغه یہ پا افشور کمپنیانو کې هلته انویسټ کړی دی، په کې سرمایه کار کړی دا د پاکستان وزیر اعظم زامن دا وخت دا منی چې دا غو افشور کمپنیان شته، او د هغه لور مریم نواز شریف د دې تور نه انکار کوي. دې کې د پاکستان نور سوک سوک شامل وو، زه پکې زیاتره مالدار خلک چې پکې دی هغه اوریدونکو ته خپل کتونکو ته وخیمه. دې کې 200 پاکستانی کمپنیانې چې دي هغه دغه په جنگلو شو، په 200 کې 200 چې نمونه هم دا ډیر وخت اخلي، خو زه پکې غټ غټ نمونه واخلم. د نواز شریف کورنۍ، د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف کورنۍ، سوک چې د پنجاب د نواز شریف رور دی، دې علاوه پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بټو کورنۍ، سوک چې دا نشته دی ژوندۍ نه ده، پاک رسېدلې ده، او وشتل شوی په پنډۍ کې د پاکستان د ایسای پخوانی مشر جنرل شجاع پاشا، د پاکستان یو بل مالدار کورنۍ سیف الله کورنۍ چې عثمان سیف الله په نوم باندې کمپنیانې داسې نورې پکې دي، د پاکستان یو بل پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی، د ځمکې کاروبار کوونکو یو ډیر مشهوره چې کوم تا ریئل اسټیټ ټایکون ویل کېږي ملک ریاض، د هغه بل هغه کمپنیانی، د علاوه د هوټلو مالک صدر الدین هاشوانی، د چا چې میری ټوټل او د چا چې په اسلام آباد کې نور یو شمېر ټوټل دي، او داسې ګڼ شمېر نور سیاسي، حکومتي، پوځي او کاروباري خلک چې دا غونونه په دې کې شامل دي. د علاوه شپږ سبزه بخپل اردوونکو ته کتونکو دامو خیمه چې په دې کې په نړۍ کې سر رسوایی شوې دي، لکه تاسو کزما په سکرین باندې ګورئ نو په دې کې د نواز شریف د کورنۍ او د هغه د بچو تصویرونه عکسونه هم دي، خو دې سره پکې د مصر، د سعودي عرب، د افریقې، د یورپ، د روس، د چین، د انګلینډ، او ډېر مشهور د دنیا شخصیتونه چې هغه په دې کې شامل دي. یعنی په نړۍ کې دا یو داسې رسوایی وه چې تر اوسه پورې د نړۍ د جرنلزم په دنیا کې ورته د ټولو حیرانوونکې رسوایی ویل کېږي. دې کې د پشام انډر صاحبانو ډېر موده کار کړی دی. یو ځل بیا پاکستان ته راشو، نو په پاکستان کې دې باندې تاسو لږ یو مخکې خبرې هم وکړې چې ډېر خبرې روانې دي، یعنی د حکومت باندې تور دی چې څوکۍ دې پرېږدي، ځکه چې د هغو بچو پغلا کمپنیانې جوړې کړې دي، او پاکستان دا خو چې کم مشکل نه تورېږي په دې کې پغلا کمپنیانې جوړول او د هغې نه ګټه کول چې دي صحیح نه دي. په دې باندې نواز شریف په لومړي ځل قوم ته وینا وکړه، د نواز شریف لومړی وینا چې په هغه دا وویل چې د یو جج په مشرۍ کې به یو کمیشن جوړېږي او د هغې تحقیقات به کېږي. بیا په هغې باندې مخالفو ګوندونو تنقید وکړو او هغې ته منلو ته تیار نه وو، د حکومت د واک پرېښودو متعلق غوښتنه ته وکړه. نواز شریف نن یو وار بیا وینا وکړه، څنګه چې دغه ډیټیل تاسو تفصیلات لکشي مخکې ویل، خو په هغه باندې هم مخالفه ګوندونه نیوکې کوي او هغه تیار نه دي. پاکستان کې سیلنکارا نړیوال دا و چې د پاناما چې کوم په نړۍ کې تورونه رسوایا نه دي، په دې باندې د پاکستان حکومت دا وخت د ډېرو مشکلاتو چیلنجونو سره مخ دی، خصوصا په دې حالاتو کې چې د پاکستان پوز هم پرون د خپلو د افسرانو په بډو رشوتونو کې لرکولو اعلان کړی دی. نو دا هغه تفصیلات دي چې موږ اوریدونکو ته ورکړل، خو زه به دا وته ویم چې دې علاوه تاسو کولی شئ زموږ فیسبوک وی ویډیو باندې، او زموږ په ټویټر وی ویډیو باندې، زموږ په ویب سایټ وی ویډیو باندې هم تاسو دې خبرو نور تفصیلات پیدا کړئ. نو دا زموږ سره کوم معلومات هغه
ډیر مننه رحمان بنوري صاحب، تاسو ډیر مننه.
که درمن اوریدونکو او کتونکو د وایس اف امریکا دی و ریډیو او ټی وی خبرونه ده د پاناما لیکس او د نواز شریف د ولسره د وینا تفصيلات تاسو ته زموږ همکارانو په تفصيل وړاندې کړ او هم دې سره بل تړلې یو ریپورت چې الیکشن کمیشن د پارلیمان د غړو د اساسو نوې شمیرې خوري کړې دي هم د دې تفصيلات څه دي نور په دې کې څه دي زموږ همکار نوشروان کلندر په سیمه کې د ډیوا ریډیو خبريال پیر ولایت شاه سره خبرې کړې دي تاسو ته یو ربیا وړاندې کوو
او دا چې کوم تفصيلات الیکشن کمیشن جاری کړی دي نو دا د پاکستان چې کوم منتخب نمائندگان دي دا د 2014 نو واخلا تر د جون میاشتې کال 2015 پورې یعنی د تیر کال پورې چې د دې کوم اساسي پاتې شوی دي دا د هغه تفصيلات الیکشن کمیشن جاری کړی دي نو شروان ته دا تفصيلات تر مخه د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف چې دی د دوه چې کوم زریز مکی دي یا کورونه دي یا نور کوم جیداد دی دا غي کل مالیت د خوتل دی لکتر لگا 2 روپے پاکستانی چې د دې مالیت ته او دا هم ویلي دی الیکشن کمیشن ته چې زما په بهر ملک کې سجیدا زنلرم د نواز شریف چې زما جیداد نشته دی او دا خبره هم کړې ده په خپل اساسو کې چې خپل زوی یعنی حسین نواز چې کوم دی هغه ماته 2 کاله روان دی 24 کروڑ او 55 لک روپے چې دی زه خپل زوی ماته راغلې دي د تحریک انصاف چې کوم مشر دی عمران خان هغه چې کوم خپل اساسي مالیت خوده لري نو هغه ویلي دي چې زما سره د یو عرب او د یو 10 کروڑ روپو زما د اساسو مالیت ته پدې کې د عمران خان چې په اسلام آباد کې په ډېر وی زمکه باندې پروت د کور دی بنګالا کې او په لاهور کې چې کوم کور دی دا غي مالیت ته د 500 لک روپو د عمران خان سره یو گاډي دی او عمران خان هم دا وی چې په بهر ملک کې زما سره جیداد نشته دی نور چې کوم د مهم سیاستمدارانو اساسي مخه تراغلي دي نو هغه کې د پیپلز پارټي چې کوم مشر دی آصف علي زرداری د خور فریال دلپور چې د قانوني سملې غړم دا د خپل اساسو مالیت یو کر او ویش کرولا او 3 لک روپے خو د لیدې دغه شانتي چې کوم د اپوزیشن لیډر دی یا د مخالفو ګوندونو مشر دی خورشید شاه د خپل اساسو مالیت چې هغه 3 کروڑ 8 لک روپے خو د لیدې نور چې کوم مهم سیاست مداران دي یعنی مولانا فضل الرحمن هغه د خپل اساسو مالیت صرف ۸۰ لک روپے خو دل دی او به هم ویل دي چې ما سره ذاتی گاډي زنلر ما سره ذاتی سوړلې نشته دي نو شروان چې د ټول نه غریب چې کم پدې کې د کانی سملې غړې دي د مظفرګر نه منتخب دي په آزاد حیثیت کې جمشید دستی نوم دي او هغه ویل دي چې ما سره په بانک کې دا وخت یې کله چې هغه اساسي خو دل نو صرف 2.5 روپے دي ما سره نو دا یو څو مهم چې کم سیاستمداران دي دا ری اساسو تفصيلات دي او ټول چې کوم د اساسو تفصيلات دي انتخابي کمیشن هغه د کال د 2015 جون میاشتې پورې چې دی دغه جاری کړی دی نو
شته او پر ولایت شاه صاحب په دې موخه باندې د الیکشن کمیشن لخوا د پارلیمان د غړو د اساسي چې کوم دی د دې په اړه باندې معلومات ورکول دا سمان لري د ضرورت وو او کنه د غوښتنه ورچا
نو شروان چې دا څه چې تقریبا یو هفته روان دی چې کله د پاناما لیک دا معاملې مخه تراغلی و نو دا سي میډیا کې خبر مخه تراغلو چې دا د یو روټین عمل دی د اساسي ډیکلیئر کول د اساسي د الیکشن کمیشن په ورته پاړه باندې پرتی خدای یو خبر مخه تراغلو چې د الیکشن کمیشن د وپانینا چې کله دا سي د نواز شریف په کوروالو باندې د ټیکس د غلا تورونه مخه تراغلی دي نو دا غیر کړی شو د الیکشن کمیشن د وپانینا دا لری کریشو او په دې باندې ډیره سخت نیوکه کیږي د پاکستان په میډیا کې او دا معاملې بار بار راپورته کیږي چې دا اولی لری کریشو دی په داسې حال کې چې وزیر اعظم باندې تورونه لګي چې د په بهر ملکونو کې جیدادونه دي نو دا غي رسو بیا اوس دا الیکشن کمیشن چې دی نو دا اساسي چې دی نو هغه جاری کړی دی خو په دې کې چې کومه مهمه خبره ده نو هغه دا ده چې نواز شریف مزل بیا دغه دا داوود نواز شریف کړه د چي د بهر ملکونو کې جیداد نشته دي او د دې پورې وو چې ما په ډېر پیسې چې دي تقریبا 20 کروڑ روپے چې دي نو دې دا وو چې دا ما خپل زورا کړی دي
خلوډه رمنه نه پیر ولایت شه
د پاکستان د قبایلی سیمې د قدرتی افتونو څخه د ژغورنې ادارې اف ډی ایم ای چارواکو لخوا ویل شوی دی چې د نومبر میاشتې پورې به یعنی د روان کال د نومبر میاشتې پورې به د قبایلی سیمو نه بې کوره شوي تمام کډوال خپلو سیمو ته ستانه شي. په دغې باندې د ډیور اډیو خبریال عدنان بیټینی نور تفصیل تاسو په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د قبایلی سیمو د آفتونو له امله اوښتې نقصان بیا په ځای کولو اداره فاټر ډیزاسټر مینجمنټ اتارټي چارواکي وایي د قبایلی سیمو څخه روانو عملیاتو له امله بې کوره شوي نږدې 2 لکه نه زیاتې کورنۍ سږ کال نومبر میاشتې څخه مخته مخته خپلو سیمو ته واپس کوي. په داسې حال حکومت سږ کال ټول کډوال په خپلو سیمو کې په ځای کولو څخه ویلي دي. د اف ډی ایم ای مشر فیصل شاډی راډیو ته وویل واپس لومړۍ مرحله روانه ده او په دې مرحله کې جنوبي وزیرستان ته 1.5 زره، شمالي وزیرستان ته 2 زره، اورغزو ته 15 زره او کورمی ایجنسی ته 2 لکه کورنۍ د مئی میاشتې تر اخیره پورې واپس کوي. کومې کورنۍ چې پاتې سي هغه په دویم پړاو کې د نومبر میاشتې څخه مخته لیږل کیږي.
هغه خو ډېر اوږده بحث دی ځکه دا فیزونه دي مختلف کنه. بس اخیره خبره دا راځي چې په لنډه کې راغونډه کې دا ټول خلک به ان شاء الله چې سونه به کور شي د نومبر د میاشتې په مخکې مخکې خپل کورونه ته ځي.
د شمالي وزیرستان میران شاه تپای اوسیدونکو سورج داوړ چې د ځوانانو مشورې هم کوي وایي د عملیات وروسته په سیمه کې ټول بازارونه او کورونه کټکا پر دي. زیتوی حکومت د پرمختیا او خبرې تشتر ده او هدف پوري دي. هغه ویل خپل سیمه څخه لري هم ژوند په خیمو کې او اوس په خپل علاقو کې هم ژوند په خیمو کې ده.
میرا ستم وزیرستان تک شمالی وزیرستان تک ورګاټ شوی میرا کری حالینا ولیدل میر بدورینا ولیدل حالانکه چې میش پستر کې شیش کې وشو ده سنشتا مثال اول کزه ده ایجوکیشن خبره وکه ایجوکیشن خو میرا وزیا تباو او یره جلوړ شه خپل ته پیه کلی سره تعلق لره. اغه زی د میر تقریبا سلویر پنځم یاشت پیرا شو خو ایسا پر مثال سرکوري اداره یا پرایویټ اداره اټوله باندې تعلیمی
اته ولاسه کال 2015 راسه د کورم ایجنسی پاړه چې نرس خبه کوره ده. وای به کوره کې دوه په وخت هم حکومت دوی څخه څه مشوره نه واخستې او اوس دوی واپسې په حواله هم دوی سره څه خبرې نه کوي او ټوله فیصله انتظامیا په خپل ایما کوي. وای ویل په علاقې کې اوس هم غیر یقیني صورت حال ده او واپسې نه اول په کار ده چې حکومت دوی ته د تحفظ ضمانت ورکړي. انسان دوست نظام داوړ وای هغه علاقې چې التوسم غیر یقیني صورت حال ده او انساني ژوند د ستونزو سره مخامخ ده. که سره دې علاقو ته د کډوالو واپسي کوي نو دا به د خلکو ډېر منفي اثرات واچوي. وی ویل چې فاټا ته کوم فنډینګ د نړیوالو په ملاتړ شوی هغه یو برخه هم په قبایلي علاقو کې نه ده لګېدلې. کوم چې د متحده قومونو او پاکستانی حکومت ترمنځ د کډوالو د مرستې په نوم شوی تړون په ضد ده. نظام داوړ نه مکلت چې وپوښتل چې بیا متحده قومونو د واپسې په اړه ورنډون باور کوي. نو وی ویل
د بده مرغه خبره دا ده چې اوی د فټې سیکریټریټ د پولیټیکل ایجنټ یا د اف ډی ایم ای صدا څخه خاصه ملدری نشته. اوی کټوله چارچې کیما دو فوج په خپل لوسه وخصیو دوه کده ودانۍ کارونه دي ټولې دیغه آرمی پولیس دی. نو آرمی خو تاسو پاته دوی چې د میس په ملک شه ډیر زیاته زیرا وردا اغه نه نه دی یو خبر اوري نه د فټه سیکریټریټ او نه د پولیټیکل خبر اوري. د خلکو باندې ډیر مشکلات ځکه وی چې کته سو ګوري چې په کمزه کې سکول نه وي په کمزه کې هسپتال نه وي په کمزه کې صحت نه وي. نو دا خلک په ډیپریشن شکار وي او بیا دا سه خلک کې دي شي چې بیا د تره غری په تره باندې مایل.
کله مو چې دغه پوسټره د اف ډی ایم ای مشر فیصل شاه مخه ته سیرشلی نو څه داسې جواب یې ویلې.
اغه خدا شي دی چې ریهابلیټیشن او کنستراکشن یونټ ته په فانتاسټیک مټیریال کې اغه اسپیکټر یې ګوري مونږ ایمیډیټ ریلیف ګورو اف ډی ایم ای چې دی او دا ریټرن چې چرته مونږ وګورو واپس خلک لار شي اغه سره چې چا کور خراب نو مونږ بیا مختلف مونږ ډونر ایجنسی دی اغه ول دا ټینټس ور کوي دا نان فوډ ائټمز ول ور کوي دا هایجین کټس ول ور کوي.
یار دی په قبایلی سیمو کې وسله والو په ځد روانو عملیاتو نارځ دی تر 15 کال نه زیات وخت شوی او دی له امر به کور شوی خلک وای کډوالې ستوخ پوخ کړي او د واپس یې غوښته کوي. د کډوالو سره د نړیوال په ملاتړ مرستې هم روانې دي او د دوی په غوښتنه نړۍ متحده قومونه په حکومت په قبایلی سیمو کې زر تر زره حکومتي واک په ځای کولو وروسته د کډوالو د واپس یې ټینګار کوي. خو څېړونکي وای نړیوالو مرستو باوجود هم په قبایلی سیمو کې حکومتي عملداري انتهایی د سستۍ ښکار ده. عدنان بیٹ نئی وائس آف امریکا دیو ریڈیو او ٹی وی.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیده.
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
درمنو اوریدونکو او کتونکو د وایس اف امریکا ډی پی ریډیو او ټی وی خبرونه ده. یو بل رپورت درته وړاندې کوو. پاکستان وایي په ملک کې د غیر قانوني افغان کډوالو ريجستریشن به په درې اونۍ په دې اونۍ کې دننه شروع سي. او د سرحد وزیر عبدالقادر بلوچ د افغان کډوالو وزیر سید حسین عالمی بلکی سره ملاقات وروسته خبری کانفرنس کې اشاره ورکړې ده چې واد کې د افغان کډوالو د پاتې کېدو نیټه د کال 2018 د دسمبر میاشتې پورې به غځوي. او د دې سره د افغانستان د کډوالو وزیر په پېښور کې صوبایي حکومت غړو سره یو غونډه کې د افغان کډوالو لو تراپی شي ستونزې په غوته کړې دي. تاسو ته وړاندې کوو د مشال ریډیو یو ویډیو ریپورت.
د رو کمیټه نمائندګي کمشنری و نمائندګي
په دغه کمیټۍ کې به د افغان کمشنریټ خیبر پښتونخوا پولیسو او د افغان کنسلګری غړي موجود وي. او دغه کمیټۍ به د افغان مهاجرینو د هرې ستونزې لاره چاره لټوي. او دا فیصله وشوه چې را روانه اونۍ به دغه کمیټۍ پله لومړۍ غونډه ترسره کوي. وزیر اعلی وویل چې د کمیټۍ غونډه به هر میاشت ترسره کیږي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی په واضح ډول وویل چې کومه ستونزه دغه کمیټۍ حل نکړې شوه نو ما سره دې هغه ستونزه شریکوي چې زه یې خپله حل راوباسم. خو بلې خوا ته د وزیر اعلی هاوس پیښور نه د خپور شوي بیان تر مخه د افغان مهاجرینو د چارو د وزیر سره د ملاقات پر مهال وزیر اعلی پرویز خټک ویلی دی چې د افغان مهاجرینو د ستونزو لپاره جوړه کمیټي به یوازې د رجسترډ افغان مهاجرینو د ستونزو لپاره کار کوي او د غیر رجسترډ افغان کډوالو په ضد به زر تر زره په پښتونخوا صوبه کې کاروایی پیل کوي.
زنانونم کارونه غواړي او دغه اول د مئی باندې سبه دي کې بیا دغه نشته. اول د مئی نه ورسه از اول مئی ایره فیصله کردن کې بدونی پاسپورت نی به پیوار کارت نی منه و نی به تذکره می منه نی به کوم دیگه اسناد می منه. صرف و صرف باید پاسپورت باشه او بدون پاسپورت کس هم بدن نمیتونه. زنمی یک توجه شما
خود افغان مهاجرینو د چارو وزیر سید حسین علمی بلخی وای په اسلام آباد کې د غیر رجسترډ افغان مهاجرینو په ثبت کولو او د مهاجر کارډونو د مودې په غزولو خبري اترې کړې دي. په افغانستان کنسولګری پیښور کې د افغان مهاجرینو ځنی مشرانو د خپل ستونزو په اړه هم خبري اترې وکړې او د افغان مهاجرینو یو مشر عبد الله پاچا وویل
زما مهاجر نیول کیږي زما مهاجر ویزا ور سره ده کارت ور سره ده کارت ور سره چنشته دا خو یو بانه دا غو پریده هغه خو پکته لري اکم چې کارت ور سره ده هغه اخلي هغه نیول کیږي موږ په تکلیف یو موږ په زحمت یو دای ته ویو ته دا مشکلات وو حکومت لري څه ول کیږي پکې مهاجر من تا ته جارو من تا ته هغه کوم من ته مې وا چې کارت ما ته نه وکا زه درته نه یم چې کارت ما ته زما د مهاجرونو لپاره د تګ پر وړاندې برابر کړم ما ته کارت مې نه وکړ
نه لکه شپږ سپېته درو شپږ سو سوار لاس کسان چې دي چې په دې چاپ کې تاسو معلومیږي دا هغه مهاجرین دي چې دلته رجستر شوي دي. غیر رجستر شوي مهاجرین دلته په خیبر پښتونخوا کې تر زمونږ د ایس آی مطابق په خیبر پښتونخوا کې د 15 لکو نه د 35 لکو نه تر 15 لکو پورې دي.
د ماشومان د حقوقو لپاره کارکونکو اداره په پاکستان کې سپارک وای چې په پاکستان کې په کال 2015 کې لس ماشومان د ورځې په حساب د جنسي زیاتی سره مخ شوی دي. د دغه ادارې لخوا جاری شوی راپور کې ویل شوی دی چې د پاکستان د حکومت ترمنځ د صوبایي او د مرکزی حکومت دواړو لخوا تر دې وخته دغه ستونزه جدي نه ده اخیسته شوې او دا د هغې په ترجیحاتو کې نه ده شامل کړی شوی. په دغې باندې د ډیوه راډیو خبریال ارشد حسین نور تفصیل د اسلام آباد نه په خپل راپور کې وړاندې کوي.
پاکستان کې د ماشومانو د حقونو دپاره کارکونکي غیر دولتي تنظیم سپارک په خپل تازه رپورټ کې ویلي چې د کال 2015 دوران روزانه لس ماشومان د جنسي تیرو ښکار شوي دي او د کال په سر د دې ټوله شمیره 3,988 جوړیږي او ماهرین وایي چې د ماشومانو د همه حقونو تحفظ د هیواد د مرکزی او صوبایي حکومتونو په ترجیحاتو کې نه دي شامل. غیر دولتی تنظیم سوسائٹی فار دی پروٹیکشن آف دی رائٹس آف دی چائلڈ دا کال 2015 د پاره خپل تازه رپورٹ چې سرخط کال 2015 کې د پاکستان دننه د ماشومانو حالت ته وای چې هیواد د ماشومانو د حقونو د تحفظ په حواله خپل ملکی او نړیوالو لوزونو کې پاتې راغلی دی. رپورٹ ښایي چې د کال 2015 دوران روزانه لس ماشومان د جنسي تیرو ښکار شوي دي چې ورسره د کال په سر ټوله شمیره 3,988 ریکارډ کړې شوې ده. په دغه رپورټ کې په ماشوموالي د ودونو په کیسونو هم رڼا اچولې شوې ده او وایي چې کال 2015 کې 21% جینکې چې عمرونه لا 18 کلونو ته هم نه رسیدلې واده کړې شوې دي. د سپارک دغه راپور د سویلي ایشیا په حقله د انټرنیشنل لیبر ارګنایزیشن د رپورټ حواله ورکوي او وایي چې پاکستان کې 3.4 ملیونه ماشومان په مشقت کې بوخت دي او د دغه ماشومانو 20% برخه په خطرناک حالاتو کې کار کوي. دغه راپور د بیلابیل نړیوال او ملکی ذرایعو په اساس لیکي چې پاکستان کې د 15 او 14 کلونو د عمر ترمنځ 25 ملیونه ماشومان د سکولونو نه بهر دي چې پکې یوازې 14 ملیونه جینکې شاملې دي او د دې لویه وجه په دغه راپور کې د سکولونو د ودانو او استادانو کمی او په سرکاري سکولونو کې د تدریس کمزورې معیار ښودلې شوې دی. د سپارک رپورټ د ماشومانو د صحت په حق لیکلي چې کال 2015 کې د ملک د مختلفو برخو څخه د پولیو د ناروغتیا 450 کیسونه مخې ته راغلي وو او د دې نه مخکې کال کې دا شمیره 201.1 ریکارډ کړې شوې وه او کال 2015 کې د سند په تر پارکر سیمه د خوراک د کمی قحط او د صحت د بنیادی اسانتیاو د نشوالي لکبله 103 ماشومانو ژوندونه د لاسه ورکړي دي. رپورټ لیکي چې د ماشومانو په حق له د جدید ډیټا بیس د نشوالي لکبله ریاست د ماشومانو څخه د مشقت اغستو په حق له پالیسیانو او قانون سازه جوړولو کې هم ناکام شوه دي. د ماشومانو د حقونو مبارز او سماجی کارکن ارشد محمود وایي چې د ماشومانو د همه حقونو د تحفظ په حق له هیڅ پرمختګ نه دی شوی او زیاتوي چې د ماشومانو د حقونو تحفظ کول د ریاست په ترجیحاتو کې نه دی شامل. د آئین آرټیکل 25A خو هر ماشوم ته د ویډیا معیاري تعلیم ورکولو حق ورکوي خو په دې باندې یو حکومت هم د زړه د خلاصه عمل نه دی کړی.
چیرې په پاکستان کې یو انډیپندنت نېشنل کمیشن د ماشومانو په حقوقو باندې پکار دی چې هغه د ماشومانو د حقوقو د صورتحال په حواله سره وفاقی او صوبائی حکومتونو سره وخت په وخت فالو اپ کوي او کوشش وکړي چې په پاکستان کې د ماشومانو د حقوقو صورتحال ښه شي. د دې سره سره چونکه د 13 آئینی ترمیم نه پس د ماشومانو حقوق یا زیات تر چې دا کم سبجیکټس دي د ماشومانو تحفظ صحت تعلیم دا صوبائی سبجیکټس نو دې د سره ضروری ده چې صوبائی حکومتونه په دې باندې فوکس وکړي او د دې لپاره چې کم دی نو بجټ ریلوکیشن لکه په پښتونخوا کې که موږ وګورو نو پښتونخوا د پاکستان واحد صوبه ده چې هلته کې تر اوسه پورې د دې لازمي تعلیم په حواله سره د آرټیکل 25A په حواله سره قانون سازی نه ده کړې شوې. د دې سره سره هلته کې د ماشومانو د حقوق تحفظ چې کوم دی نو یو کمیشن جوړ کړی شوی دی خو دا کمیشن نه میټینګس کیږي نه د هغې لپاره څه بجټ ریلوکیشن شوی دی. د ماشومانو د تحفظ څه نظام نشته دی او د فاټا صورتحال خو بیا موږ ته پته ده چې فاټا کې د ماشومانو د حقوقو صورتحال خو بدترین دے نو په هغه باندې ضروری دا ده چې صوبایي حکومت د پښتونخوا د پاره او وفاقي حکومت د فاټا د پاره او دغه بیا د ټولو صوبو صوبایي حکومتونه چې دي هغه د ماشومانو د حقوقو د پرمختګ د پاره قانون سازي کمیشن او د بجټ ریلوکیشن دا هغوی د پاره پیسې مختص کړي چې په دغه سیزنو کې کار وشي.
سیرلونکو او ماهرین دا هم وای کو حکومتونو د ماشومانو حقونو تحفظ ته په صحیح ډول پاملرنه ونکړه نو دا به پر راتلونکو کې نه یوازې د هیواد په اقتصاد بد اثر ولري بلکې مذهبي تندرو یا تنظیمونو ته به نوې خشاک په لاس ورشي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
په پاکستان کې د غیرت په نوم د ښځو د قتل کولو پیښې ورځ تر ورځې مخ په بره روانې دي. په دغه باندې زمونږ همکاري وګمه جلوان د عوامي نېشنل پارټۍ مشر او په سینټ کې ناست افراسیاب خټک سره د سکایف د لارې خبرې اترې کړې دي. او روچی افراسیاب خټک صاحب، په دغه ستونزه باندې څه وایي چې ګینې د حکومت لخوا دغه سیفی خود مخنیوي لپاره کوم ګامونه اخیستل شوی؟ راځي چې دغه مرکې ته وښو.
وجه دا ده چې اصل کې زمونږه معاشره کې زمونږ ټولنه کې چې کوم د رواج په نوم د سړو بالادستی ده او غلبه ده، نو هغه اظهار په داسې شکل کې کیږي چې دا چې کوم ژوند جواک کې د ښځو برخه ده هغه ډیره کمزوري ده. او مونږ په ظاهره خو وایو چې خزه انسان دی، برابر ده، مګر چې کله عمل تراشي نو رښتیا خبره ده چې ډیر لږ خلک په دې عمل کوي. او لہذا هغه خزه سره دا سلوک کوي لکه چې د کور سامان ته چې کډه وای نو خزه ته هم کډه وای، نو لږ دا مشکلات شته. کورور زموږ معاشره د دې خبرونو راوځي او زموږ لوڼي زموږ خویندې تعلیم کوي لګیا دي او ورسره ورسره کورنو ته هم رڼا راځي، علم پوها. نو هغه سره زما په خیال کې رورو صورتحال بدلیږي، خو دا ده چې وخت به اخلي چې دا رښتې بدلیږي، دا رویه بدلیږي او کلچر بدلیږي.
افراسیاب صاحب، داسې خلک چې په داسې جرمونو کې ککړ بلل کیږي، خزو سره دا رقم زیاتیانې کوي، کله چې هم بیا دوی ونیول شي او عدالت ته راوړاندې شي، نو بیا هغه نظام کې بیا څه رقم نیمګړتیاوې موجود دي؟
نیمګړتیاوې دا دي چې اکثر دا د دې ته چې تشکو نوم د یو ته عزت په نوم کتل وایي چې کوم حقیقت کې عزت نه دی، یا غیرت په نوم چې کوم حقیقت کې غیرت نه دی. مګر دا چې قانون کې کمزوري دا ده چې د کورنۍ یو کس خزو جی او بلکس بیا د روغ جوړې په نوم باندې دا قتل معاف کی، او دا هغه مشکل دی چې پاکستان کې نه صرف پښتنو کې بلکې ټولو پاکستان کې دا مسله شته. پاکستان په ټولو صوبو کې، ایالتونو کې دا مسله شته. نو دا قانون کې دا نو چې دی دې کې د روغ جوړې په نوم باندې خون یا وینه معاف کړی شي، او کوم خلکو چې دا جرم کړی وي اغوی آزاد شینو دینا خلق فائدہ واخلی، او دا جرم بیا بیا کیږي. وجہ دا ده چې جرم کون کی ته معلومه ده چې هغه بده دې جرم نه آزاد شي او د هغه بند یا سزا بو هغه ته بلو نشي.
د دغه د مخنیوي پر ځ کوم قانون په پاکستان کې شته دی؟ نو ستاسو په نظر د هغه د قوی کولو مضبوطولو لپاره څه ګامونه پکار دي؟ او بیا تاسو په نظر حکومت څومره جدي چې دغه قانون چې دی هغه مضبوط شي؟
حقیقت دا ده چې پارلیمنت کې پاکستان کې په دې باندې سوزل باس شوه دی، او اکثریت خلکو رائے دادا چې پکار دادا چې دا قانون کې دا دی قتل قانون چې دی ته پکار دادا چې ریاست خپل په دې کې فریق شي، مدعی شي، او اچته دا حق نوي چې بنا یا قتل معاف کړی شي. او که داسې قانون کې تبدیلی راشي نو د دې مخنیوی به وشي. مګر یوازې قانون پورې خبره نه ده، خبره د رویو ده، خبره د کلچر ده، خبره د انساني رشتو ده. زموږ وطن کې مونږ خوش قسمت یو چې باچا خان په شانتي مصلحین وو دغه سي نور مسلمین پیدا شوی دي او غي دي حق کیو چې خزو ته تعلیم ورکړي شي او غوی سره د انسانانو په سلوک وکړي شي او خبرې په افهام او تفهیم سره وشي. مونږ د جمهوریت خبرې کوو په معاشره کې جمهوریت خبرې کوو جمهوریت لپاره کېدونه تیرو قرباني ورکو خو چې کور کې د جمهوریت خبره راشي نو دا غي نه بیا منکر یو خزو بارہ کې رویه دا سیدا زمونږ سړو کې لکه چې دا ربر سړی راکاږي نو هغه وګچي خو چې پریږدي نو هغه بیرته خپل ځای ته راشي. نو زمونږ سړو ته هم چې تاسو خبرو کوي د خزو د حقوقو بارہ کې نو هغه په باس کې خبر او مني خو چې پریږدي نو رویه بیرته واپس هغه ځای ته راشي لکه چې په خوانی وي. نو خبره بتاوي چې د جمهوریت کورونو نه بهر یوازې نه دي کورونو درشل کې درنه هم پکار دا چې موږ خپل رویه جمهوریت کو او انساني کو
د خزو د حقونو د خوندي کولو لپاره او داسې رقم کارونو د مخنیوي لپاره چې د ننګ او د غیرت په نامه خزي وجل کیږي خلکو کې څومره اویرنس شته او بیا د دوی د زیاتې بیداری لپاره څه کول پکار دي؟
خلکو کې خو که بیداری وي نو دا جرایم به کېدی نه. بد قسمتۍ سره خلک پوی نه دي او زموږ وطن کې د علم رڼا ډېره کمه ده جهالت تیارې خورې دي او لکه چې ما ارزو کړو یعنی په ځای دی چې سړی په خپل رویو نظر ثانی وکړي او د رشتو فیصلې په انساني توګه یعنی حقیقت دا دی چې په خپله په اسلام کې هم واده دپاره یا رشتې دپاره د ښځو رضامندي چې دا هغه شرط دی یعنی نکاح کی پختنه کیږي نو کداغه سي طریقې او تعلیم کې او علم کې هم دا خبره راغلي دي چې کخزه برابر انسان دي نو هغه سره باید انسان په مطابق سلوک شي او غي پختنه د رشتو کې د غي پختنه چې لازمی به ګرځول شي نو کدا شي او شي نو پدې کې وو دا 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 کسب ته خبرې به ختم شي. مګر دا چې د دې پر لکه چې ما ارزو کړو رسمي تعلیم کې هم دا خبره پکار ده شي او شي او چې غیر رسمي تعلیم دي میډیا په ذریعہ او هدا یا زموږ د معاشي مشران چې دي کاغه سیاسي مشران دي کاغه مذهبي مشران دي کاغه مسلمانان دي کاغه قومونو قبيلو مشران دي په کارته چې اغوي راهنمایو کی نوی نسلونه په دې خبره پوي کی چې مونږ چې وایو چې خزا انسان دي نو بیا دې هغه سره انساني چلند په کار دي دا خبره په زبانی توګه کافي نه ده سپوریزم په عمل کې زموږ کردار کې دا خبره شامل شوې نه وي هغه پوری مونږه یو باقی انسانی معاشي او مهذب معاشي جوړولو کې کامیابی دینی شو.
ډیره مهرباني افراسیاب خټک صاحب د ډی وی ریډیو سره د خبرو کولو ډیره مهرباني.
درمن اوریدونکو او کتونکو د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو او ټی وی خبرونه ده د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلی غړی سورن سنگ نن په بونیر کې د نامعلومه وسلوالو لخوا په ډزو وژل سوی وو. دا اقلیت سره تعلق لرونکي سورن سنگ د پاکستان تحریک انصاف په حاله کارکونکي وو. د د وژل کېدو په حق له سوشي بي وړاندې زموږ همکار محمد اکرام د په بونیر کې له یو ځای خبريال شوکت بونیر سره خبري کړې وي او د دې سره په هسپتال کې په هغه هسپتال کې کلسي په سورن سنگ ګولي ولګې دي او هغه هسپتال ته یوړل سو. هلته سي کوم ډاکټر وو ډاکټر سراج کمال لاغوی سره هم دی خبری کړی دی نو تاسو ته یو عربیا دا خبری وړاندې کو.
جی بالکل ډاکټر سردار سورن سنگھ د پوره نومو د چیرې مخکې خبریال هم پاتې دی. بیا د سیاست ته دنګ نکړ ود سیاسي ژوند چې کومه د جماعت اسلامي نه شروع شو بیا څلور کاله مخکې د پاکستان تحریک انصاف کې شامل شو او نه خپل چې کار دی د صوبای سمه غړی شو د کیتی عمر نه نو د صوبای اوس خپل خان چې ایڈوایزر دی د خبر کو خپل خان وزیر اعلی معاون خصوصي دی د کیتی عمر لپاره نن دا چې وکه ماستخین ماجګر د کیز صوبای سمه غړی راغلو تر ضلع هی د پاکستان تاریخ انصاف مشر راغلو سواړی بازار ته انت کې د جلسو کړه په درجه جلسه کې ډیم شامل و ډاکټر سردار سورن سنگ بیا کړی چې ماجیګر ما خام اغیر وسد شنو وی خپل کور ته روان شو او کور چې دی د سواړی بازار نه تقریبا 15 کیلومتر لري ایدم تر ته پیرو بازار کې مشهور را کسمه ده هم په درجه کې د کور دی پاچا بازار کې کله چې د خپل ګاډي و درو په پاچا بازار کې د کور چې هغه د کلی په منځ کې کوڅه کې دی روان او خپل کور د نه کېدو د دوران کې د نه معلومه فنان یو نه صرف شی وی ا د 32 مکانه ته سترګ باندې لګیدلې او دغه علی په ځای باندې چې هغه په حق کې درې
شوکت سب درته وي چې سردار سوران سنگ چې په دغه سیمه کې هم خو مشهور وو پیجندل کېدو دته د چاله خوا وړاندې دړکی یا کوم خطرې ملاو شوی وي
جی دته وایي چې دغه اکثر باج وخت کې وتا جنسوم وایره د شانتي پولیس ورته وایي چې سردار کله ګوټي احتیاط کوه ته ځان سره کم سي کم سي ثوري ګرځوا خو سي د سي ته ملنګ ټایپ شانتي کې بل د دې چې سي اسی دا کوم ډېر تیز او جنسوم ته کې وته تقریبا ډېر فوندور د سي بورډ تیز ځای هه ته جوړه کول دل بدغه وي چې موږ بدون غواړو پاکستان طریقې څه چې دا بدون غواړي او ځګ وخت کې د عمران خان سره په لیزي نه پاتې شو ان ته وایي چې را موږ د خان سي هغه چې هغه خلک دا کو نو کله به دې په موږ سایکل باندې روانو په بازار کې سلام بدل لري نه کول خلکو تا کله وي واه ډرینګ ته ناستو د تر وا سکیورټی نو دا به سره پولیس نه ځان ساتل هم دا وجه و چې نن دې چې ما خام په سره وی انډیشمنت او به دې کله په خبره کې فور ته نه کېدنه په دغه دوران کې وجه ده شو
سمه ده ډېر مننه او زمونږ سره د پیر بابا په هغه هسپتال کې چرته چې دی وړل شوی ډاکټر سراج کمال صاحب راغلی دی نیخ په نیغه باندې په لاین باندې ډاکټر سراج کمال صاحب ستړي مشي او په خیر علی وعلیکم السلام ډېر مننه ډاکټر صاحب دغه اخیری لمحو کې چې تاسو ته سوران سنگ صاحب راوړل شوی وو په کوم حالت کې راوړل شوی وو هغه وخت کې هغه حساب ورکړې و کده هغه الیکشن د سترګو حال راتوای
یار جی یو هو د ټول اول بینګ ډاکټر چې تاسو زما رقم تاسو کوي او کوم زما حق جوړیږي د هغه نه علاوه مې د پښتو حق جوړیږي په دې علاقه باندې نو که تاسو اجازه ترا کوي چې زه خپل غم خواري د هغه سره کوم
بالکل
ولرنسینګ په اخلیاتو کې لدې علاقه یو داسې انسان چې زبر او ما چې هغه یو سلف میډ سره په دې لنګ تنګ وخت کې هغه ډیر حالې ځلې منډې او د هغه منډو او هر ځلو رنګ راوړو او یو بلې دن کې ستوري جوړ شو زمونږ ډیر نږدې په هر چا ګران او په خپل کور په خوا کې بالکل په کوڅه کې دننه وشته دي او ویل کې کې دا سه چې نیمه ګڼه آن د سپاټ دی پروت وو او بیا چې موږ ته اطلاع راغله او خبره هسپتال ته راغله او هسپتال ته دی راوړل شو نو هی واز ایکسپایرډ یا موږ په هسپتال کې چې د نو ډریسینګ صفائی او نور چې موږ کوم ډیوټي وي هغه ټول موږ سره انجام کړی د بونیر ټول مخلوق تقریبا هغه هسپتال ته راغله او د هغه اخیری دیدار لپاره هغه ته موږ شانتي کې خو او بیا ما په خپل باندې په امبولانس کې اچولې ده
ډیر مننه ډاکټر سراج کمال صاحب
یو جهان مننه
د پاکستان بلوچستان صوبې د بولان ضلع په کچ سیمه کې د هندوانو یو مندر باندې د نامعلومه کسانو لخوا یرغل شوی دی او د غزې څخه پیسې هم وستل شوی دی او ځینې نور نقصان هم دغه مندر تړول شوی دی په دغه باندې د ډیور اډیو خبریال حمید سمسور نور تفصیل د کوټې نه راکوي
هندو لژکیویي چې دغه پیښه د ضلع کچي د حاجي شیر په سیمه کې رامنځته سوله نا څرګند کسان د هندوانو عبادت خانې ورغلل لمندر زخی د هندوانو مذهبي کتابونه یوړل د ضلع کچی انتظامی چارواکو د دغه پیښه په خلای وکړي او وی ویل چې دغه پیښه تیر شپه نا وخت را منسته سوي ده د ضلع کچی د اجشیر هندو لژکیوی چې دغه وسلوالو کسانو د دوی په سپیزلی عبادت خانه کې موجود توکي مات کړی دي ګډوډای هم را منسته کړی دي د ضلع کچی د هندو لژکیو مشر چودری پورن ویای
تین تالے بڑے گیٹ کو تالا لگا ہوا تھا اس کے بعد دوسرا گیٹ ہے پیٹی ہمارے جو ہم پیسے ڈالتے ہیں اس میں اس کو کاٹا وہ اس کے سارے پیسے
دری کلپانو ولوی دروازے تھا کل پور لگے دلی وہ دویما دروازہ ہم کلپوا بیا لا غورستا پمندر کی دننا چې په کومه پیټی کې موږ پیسې اچو داغه کلپانی ټوله پاره باندې کاټ کړی دي پیسې هم لزان سره وړګی دي لدیر زره زخیونی سی بیا تر 50 زره پوری د وی موږ پدینو یو خبر چې دا یو سیاسي چکر دی. ولې چې دلته د روان میاشت پر 28مه باندې د دغې الکې د کامیا اسمبلی انتخابات هم ترسره کیږي. تر دې لمخه له موږ سره داسې څه نه اوسوي. هندو لږه کې ویایي چې په کچې کې اوس د دوی غو 14 کوره ته نږدې دي. پخوا دلته تر 80 کوره زیات وو. اوس نورو ځایو ته کډه شوي دي. له مندر څخه د هندوانو مذهبي کتابونه د ګیتا د غلا کېدو په ضد باندې هندو لږه کې نن احتجاجي غونډې وکړلې. هندو تاجرانو خپل تجارتي مرکزونه، مارکیټونه او دوکانونه تړلي وو. د ضلع کچې انتظامي چارواکي وایي چې دوی د دغې پیښې پایار د نامعلومه کسانو په ضد درج کړي، پلټنې پیل کړي دي. نظامي چارواکي وایي چې دوی تر اوس مهاله پورې په دې ترس کې څوک نه دي نیولي. د بلوچستان اعلی وزیر سردار ثناء الله زیري د دغې پیښې غندنه وکړه او نوټس یې هم واخیستې. د ضلع انتظامیه څخه د دغې پیښې راپور وغوښتې. هندو لږه کې په بلوچستان کې له پیړۍ پیړۍ څخه میشت دي. دوی د کوټ ښار په شمول د بلوچستان په یو شمیر سیمو کې خواره واره دي. دوی زیاتره تاجران دي. په تیرو لسو کلو کې په بلوچستان کې امنیتي وضع خرابه ده. هندو لږه کې وایي چې د دوی یو شمیر کورنۍ د اغوا برای تاوان له پیښو سره هم مخامخ شوي دي. هم له دغه کبله یو شمیر اوس له بلوچستان څخه د پاکستان نورو غټو ښارو له انتقال شوي دي. درې کاله له مخه خبري سرچینو وویل چې له بلوچستان څخه 40 کورنۍ د خرابې امنیتي وضع له کبله څخه هند ته انتقال شوي دي. او دغه ډول یو شمیر کورنیو د هند و سفارتخانه ته د تګ درخواستونه هم ورکړي وو. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، کوټه.
قدر من اوریدونکو او کتونکو د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو او ټی وی خبرونه ده. نن په ګرد نړۍ کې د مځکی نړیواله ورځ لمانځل کیږي او په داسې حال چې نن دا ورځ لمانځل کیږي او سره سره په ټوله نړۍ کې د کلایمیټ چینج یا د موسمي بدلون په حق له هم علي زلي روانې دي. تاسو ته یو وړه شانتي ویډیو وړاندې کوو د وایس اف امریکا د خبریال ویډیو سیزمر همکار د وکیل خان تاسو ته وړاندې کوي.
ساینس پو هوای د زمکه نه راوتونکو د توانای ذریعه نړۍ د خطرې تر حد ګرموي. د زمکه لاندې د میلیونو کالو پورې ګيري د توانای ذریعه موږ د خپل جدید ژوند د ضرورتونو پوره کولو لپاره د زمکه نه روباسو، خو دغه توانایي بیا ماحول خرابونکې ګیس کاربن ډای اکساید خارجوي. دغه ګیس چې ماحول کې خورشي د زمکه ته نوره ګرمي را پرېږدي، خو د زمکه نه دا نور هغه عمر ګرمي واپس نه پریږدي چې اثر یې بیا د قدرتی آفتونو لکه د خشک سالی، سیلابونو، طوفانونو او بارانونو په شکل کې لیدل کیږي.
قدرمنو اوریدونکو او کتونکو تاسو ته ویډیو ریپورت واورئ دی. هم دې سره تړلې یو بل ریپورت درته وړاندې کوو. تیونس یو داسې هیواد دی چیرې سي د پلاستیک په لوټو باندې بندیز لګولو فیصله به کیږي او دوی وایي سي په دغه د پلاستیک په لوټه به سي هغه به بندیزونه لګیږي. ولې او د څه وجوهات په وجه دا بندیز و لګوي تاسو ته یو بل ریپورت وړاندې کوي زموږ همکار وکیل خان. اشفاق رو تاسو زره کومش پښتنه وکړه دا پلاستیک کوم لوت سی یا شاپینګ بیگ سی ورته لکیږي هغه یې بس سو نقصانو نه اسی.
د پلاستیک نقصانات دا دی چې یو خو زیاتره دلته کې په امریکا کې یا پر مختللو ملکونو کې هغه داسې کار کوي چې دا ریسایکل کوي. چې کله هم دا ریسایکل کیږي یعنی بیا د استعمال لپاره کاروي، نو د هغې نه ډیر سیزونه جوړیږي چې د پلاستیک جوړ کم ام حالات دي سیزونه دي په کور کې دلته ودانۍ کې کارول کیږي. د دې نه علاوه نور چې د پلاستیک کم سامانونه دي سیزونه دي هغه ټول هم دغه پلاستیک نه بیا جوړیږي. خو سرکل کې دي ډیره ضروری ده. د هغې دپاره یو سیستم په کار دی په هر ملک کې چې هغه دوباره د سرکولیشن دپاره چې دوباره بیا د استعمال لپاره هغه د کارول کېدو ضرور داسې یو پروګرام یا یو سیستم وي یو نظام وي. خو په دغسې ملکونو کې چرته چې دغه نظام نه وي نو دا د پلاستیک غوټې چې چرته هم لاړ شي دا قابل هضم نه دي. دا که په ځمکه کې لاړل ځمکې ته پرېوتل او خاوره کې پټ شول نو دا که هر څومره موده پرتی دا خرابېږي نه، دا په خپل حالت کې نو هم په دغه وجه باندې دا دوی وایي چې لکه مطلب دغه نقصانی دی او نقصان شته که چېرته د دې صحیح ریسایکلینګ ونشي. نو د وکیل خان دغه
رپورټ به اوس اورېدونکو ته هم ښکاره کړو چې هم څه نقصانات دي.
تیونس ځان ته هدف ایښود چې د شمالي افریقا لومړی ریاست جوړ شي چې د پلاستیک په ګوتو باندې بندیز ولګوي چې مقصد یې د خپل هیواد د چاپیریال یا د ماحول حفاظت کول دي. دا خبره د تیونس د چاپیریال وزارت کوي. د یاد وزارت تر مخه 1 بلین د پلاستیک ګوتې هر کال په هیواد کې استعمالیږي چې ورسره یو شمېر مسلې را جوړیږي. خو د سبزی په دې بازار کې په دې اړه خلک بیلابیل نظرونه لري. د سبزی یو خرڅونکي عبدالخالق چارګل وای جوړیږي که چری مونږ دا ګوته اغستل پریږدو نو هغه تن بس کوي سوک چې دا خرڅوي. خو ډیر خلک په تیونس کې د حکومت د دغه فیصله مرسته کوي او وایي چې حکومت له پکار دي چې د پلاستیک ګوته زر تر زر ختم کړي. سوک چې د خپل ماشوم زوی سره د سبزی د بازار ته سودا لراغلی وایي چې زه د دې فیصله سره اتفاق کوم. مونږ لا د خپل چاپیریال حفاظت کول پکار دي او د راتلونکي نسل لپاره محفوظ ساتل پکار دي. د سبزی په دې بازار کې یو شمېر نور دکانداران هم د حکومت د خبرې سره اتفاق کوي. یو دکاندار چې داود نومیږي او په دغه بازار کې روایتي ټوکرې خرڅوي په دې اړه صدا سي وایي. دی وایي که څه هم زه د پلاستیک د ګوتو استعمال کوم خو درول یې یو ښه کار دی. د دې له وجې آلودګي جوړیږي. دې نه علاوه هم مونږ دا فکر نه کوو چې مونږ څومره زیات د دې استعمال کوو. یو یا دوه وارې استعمال کړو او بیا یې وغورځوو. دا مهال کدي معلومات لا نشته ده چې د پلاستیک پر دې ګوتو به بندیز د کله نه عملي کیږي. خو د تیونس د ماحولیاتو یا چاپیریال وزیر وایي
منع الاکیس کما حکینا معناها مانعین الاکیس من لا تراجع فی القرار هذی لیکن بطریقه معقوله بامهال الصناعیین والقطاع لمده زمنيه انه سنه باش تكون 12 شهر.
دی وایي چې د پلاستیک په ګوتو بندیز لګولو فیصله ختمی ده خو وخت به اخلي ځکه چې مونږ کارخانه‌دارو ته وخت ورکول غواړو او دا به د فیصلې کېدل نه پس یو کال وي او کېدی شي د کال 2018 د مارچ د میاشتې نه دغه کار عملي شي. که داسې کولو سره ټول کارونه سم روان وي نو تیونس به لومړی عرب هیواد جوړ شي چې د پلاستیک په ګوتو یې بندیز لګولی وي.
د امریکا یو مشهور سندرغاړی چې د پرنس په نوم باندې یادې د 13 ورځ د 50 کالو په عمر کې په حق رسیدلی دی. په دغه باندې زمونږ همکار وکیل خان تاسو نور تفصیل وړاندې کوي.
په کال 1974 کې ریلیز شوی د پرنس البم او فلم پرپل رین نومې سندره د هغه تر ټولو مشهورو سندرو کې یو و. د دغه البم 40 میلیونه کاپی په ګرد نړۍ کې خرڅې شوې چې په اړه یې پرنس په خپله صداسي ویلي وو. دی وایي چې په آخري ځل چې زه دلته راغلی وم نو ډیرو خلکو ته زما سره د ملاقات موقعه نه و ملو شوې. نو دغه وجه ده چې دا وارې مې ډیر وخت راوړی. د امریکا د ولسی حکومت کارکونکو الشارپټن د هغه خلکو نه یو دی چاته چې دا معلومه و چې پرنس د یو سندرغاړي سره سره یو مرستې کوونکی تن هم و. نوموړی وایي چې پرنس د تعلیم په مت کې د مرستو سره سره حاجتمندو سره هم ډېرې مرستې کړي. دی وایي چې زما په فکر په میلیونونو خلک چې د هر نسل دي نن د پرنس څوک چې په حقیقت کې یو بچاو د هغه په مرګ باندې خفه دي. د پرنس د ناصافي مرګ خبرونو سره د هغه مینوال په مینوپولس کې د نوموړي کور او سټوډیو مخې ته راجمع شوي وو. په ګرد هیواد کې د هغه په یاد کې دستوري روان دي او سندرغاړي ګوین سټیفنی وایي دا وایي چې د دې مطلب زما ټول ژوند دا زما د ژوند لپاره یو غټ زیان دی او دا زما خوشکسمتي هم ده چې په داسې وخت کې ژوند کوم. زه د هغه سره مینه لرم. دا یو بل عام تن وایي
ثانک یو فور یور ډیډیکیشن for you knowing your purpose of life and you over exceeded that purpose.
د امریکا د پاپ موسیقي مشهور هنرمند پرنس چې خپل نوم یې راجر نیلسن وو تیر ورځ د 50 کالو په عمر کې په خپل کور کې مړ موندل شو. نو موړی ته د پرپل رین سندره په غوره موسیقي اسکر ایوارډ هم ورکړل شو.
قدرمن اوریدونکو او کتونکو د وایس اف امریکا دی بو ریډیو او ټي وی یو واسطه خبری خبرونه د محل پایته ورسیده. که تاسو غواړئ زموږ د خبرونی وګورئ نو په زموږ په پاڼه کې ته سي. اوس زه کلثوم کاکر سره د همکار اشفاق مومند او سره د پروډوسر وکیل خان تاسو اجازه غواړو. شش پادر ته غواړو.